افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. بیا مو هم سهار نیکمرغه او د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته شراغ لست. نن پنجشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13مه، د اګست میاشتې 8مه. د دې خپرونې ډیر وخت د ازادي راډیو مجلې ته بیل سوی دی. د راپورونو په لنډه برخه کې اوري چې په ایران کې یو بیا افغان وګړي اعدام سوي دي. د خپرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یې 1.5 طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وستي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې کابله د اندیشنې وړ بللی وو. د دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کابله تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړی. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بېلابېل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو له کبله ځپل سوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورسک کې ملکي سیمې پر راکټونو ویشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبري کولې وویل دغه بریدونه پرون کې دي. د کورسک سیمې سرپرست والی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخو روس په لور رسنوي راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خوره کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو خبرګون نه دی شولی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او پسیمې کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانویل ماکرون د چهارشمې په ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید پسیمې کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. د ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوه چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به یې اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلي ځوانان وژل سي وو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بې ثباتۍ د عواملو له ملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما ایالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یوه چارواکي جان کاولي ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه اچ 48 ډوله اپاچی څرخیل وتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوي ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر وو چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لرې کړ. د تونس د ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د هاشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوری ټاکل سوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اګست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجله بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل سوی وو. میرمن نجله هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لرې کړی سوی وه. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړې. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خپګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو لنډې برخې ته ورځو. د دوو افغانانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. له دې سره په ایران کې د سږ کال لپاره د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایراني پولیسو لخوا د یو 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجه ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سپی ولستان اگزین اوري.
د ایران د بشری حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه پر ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثر دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کنړیواله ټولنه سم دستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 20 ته رسیدلی. یوې افغانې میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هر ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هر ورځ موږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
زندان. په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګنډک دي او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولي او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواکی ما دا محل په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپی هول کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپی ودرول شي.
ایراني چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجه او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېری ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېری د 12مو ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول، د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې همداشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي. چلی لای هم مونږ نن په ډیر ویار سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باورې مې چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي. خود دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسي څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضي محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میړ ورغړه ده. دوی ځانونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینه زر تر زره برابرې کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمينه برابر کړي، د کار زمينه مساعد کړي، ځکه هر ځوان هر محصول چې کله فارغيږي د دې دا خواهش وي دای تم وي چې دوی باید یو ښه آینده ولري، یو ښه وظیفه ولري.
سره له دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ یو وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره اشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت ته وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تنیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې د ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ځینی سوداګر او لری چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل سي. لیوی اونی زیات موده کیږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو راتیرېدو لپاره د لنډمهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړی دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي، او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دې ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټس په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ترانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیننګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي. بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دې لپاره نه وبشته نه څه سہولت شته. د پاکستان او افغانستان دا په بارډر باندې د ټریډ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چې کوم ګړی ان اوټ کږي، ټوکن اور کږي، او ټوکن نه بعد په درې ورځو کې دنه دنه سرټیفیکټ اول اور کوي. ټریډ کاغذات چې میلاو نشي په درې ورځو کې نه په هغه ټوکن په ذریعہ باندې تک را تک اجازه تر کوي او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه. څلورمه خبره ده چې پاکستان او افغانستان ډرایوران ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې پاک
ایمل خان شینواری تور پور ریکارڈ چې دواړو خواو ته د ټی ای ډی په نوم اسناد لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوای، خو اوس د جنټانو په ذریعہ ترې لدین زیات ډالر اخیستل کیږي.
چکم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چکم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100، او په دې کې داسې خلک راوتري چې تر پټ راوتري چې دینه $500 اخیست، $600 وی په کار دې دا آنلاین جمشي چې دا تر پټیم کې ختم شي.
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې د اسناد لازمي کې دول وجه ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی، او هغه سوداګر او ترانسپورټرانو سره ډیر متاثر شوی چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل.
خو دا څه چې د مخنه پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې دی هغه سره ورته ډی فارم خام اخوي چې هغه نوی هغه ګاډي نه بریږي، او په نور کاروبار باندې هغه غټه سر لیدل راغی. تجاران او ترانسپورټ
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي. د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری ایډمیشن ریجسٹریشن ڈاکومنٹ په نوم اسناد لازمی شوی. کسٹم چارواکی وایي چې دې ډرایورانو ته حکومت د جولای 1 نیټه مهلت ورکړی و چې دا اسناد پکې جوړ کړي، خو اوس هم پکې په سلګونو ډرایورانو لا هم نه دي جوړ کړي، نو دا ځکه رایسار کړي. د تورخم کسٹم اپریزمنټ څانګې چارواکی ادنان خان مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کومو ډرایورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورټ او ویزه لري، هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسي افغان ناروغانو ته تورخم ته په رارسېدو سره د پاکستان ویزا ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او اوسم د نړۍ یو تاوده موضوع. ترکیه پرون په رسمي ډول د هاګ نړیوالې محکمې ته په غزه کې د اسرائیل لخوا د رواني نسل وژنې په قضیه کې د جنوبي افریقا تر څنګ خپل قانوني شکایت ثبت کړ. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به د دې قضیې د تعقیب لپاره وروستۍ هڅې وکړي. په دې قضیه کې اسرائیل تورن سوی چې د غزې په تړانګ کې د لس میاشتنۍ جګړې په لړ کې د نسل وژنې په اړه د ملګرو ملتونو د کنوانسیون سره سم له خپلو مکلفیتونو سرغړونه کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
تیر 2023 کال په ډسمبر کې و چې جنوبي افریقا اسرائیل په غزه کې په نسل وژنې تورن کړ او د عدالت په نړیواله محکمه کې پر ضد شکایت ثبت کړ. دا د ترکیې د چهارشنبه په ورځ رسمن د جنوبي افریقا په دغه شکایت کې ځان یو ځای کړ او د هاګ نړیوالې محکمې څخه وغوښتل چې په غزه کې د اسرائیلو د رواني نسل وژنې پر ضد په مطرح شوې قضیه کې د ترکیې نوم د شاکی په توګه ورسوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان تیره ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، نړیواله ټولنه باید د خبره د نسل وژنې د مخنیوي لپاره سخت ګامونه پورته کړي او پر اسرائیلو او ملاتړو فشار راوړي. ترکیه په وار وار په اسرائیلو د حماس د مشرتابه پر ضد د جګړې په ترڅ کې په غزې د بمباریو له امله نیوکې کړې دي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان هم له فلسطینیانو خپل ملاتړ ښوولی او پر اسرائیلو یې غږ کړی چې پر غزې خپل بریدونه پای ته ورسوي. پر غزې د اسرائیلو بریدونه هغه مهال پیل شول چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د حماس جنګیالیو پر اسرائیل برید وکړ، 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت وایي په غزې د اسرائیلو د بریدونو له پیل راهیسې د 1500 ماشومانو په ګډون شاوخوا 140000 کسان وژل شوي. په حق کې د عدالت نړیوالې محکمې د جنوري په میاشت کې اسرائیلو ته امر کړی و چې په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي، خو د اوربند په اړه یې څه نه ویلي. محکمې اسرائیلو ته ویلي د فلسطین خلکو ته د لومړنیو خوراکي توکو د رسېدو ټول اړین اقدامات برابر کړي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمنې دي محکمې د می په میاشت کې هم له اسرائیلو غوښتي چې د غزې د جنوبي ښار رافه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پر غزې د اسرائیلو بریدونو میلیونونه خلک بې کوره کړي او ملګرو ملتو د قحطۍ خبرداری ورکړی. اسرائیلو تر اوسه په رسمي توګه د ترکیې د دغه اقدام په اړه چې نسل وژنې په غزه کې د جنوبي افریقا په شکایت کې ځان شامل کړی څه غبرګون نه دی ښوولی. مخکې اسرائیلي چارواکو ویلي و د خپلې ځمکنۍ بشپړتیا او د خلکو د دفاع لپاره به د حماس پر جنګیالیو بریدونو ته دوام ورکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم هرکلی موکو. په دې خبرونه کې مو په میدان وردک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړسوي.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
په 500 متر مربع کې جوړ شوی د ګرل سلوې خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خاني کې له در سره شریکو.
موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوې د مال خبرې.
لانزورګری الماس خانم سره شخی دلایم.
نن سبا چې څنګه منظورونه جوړو مګوم را صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وتی اکسې.
د یو شمیر نور مطالب او ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو په اړه واوري.
کیسه چې خلاص شي رسړي وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر ښه.
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدی په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دوی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلي نه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسک او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوې. بیا هم محمد نبی
تاریخي کلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شوه چې ټوله کلا یا دننه کور او مالداری وزوند و زراعت تعقیب.
د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې کلا په اړه ډېرې خبرې سته او دغه شان دی ورڅخه ډېرې خاطرې هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد یې پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا دا چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی وو. د موږ د اندړو نیکه وو نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات وو چې جومات هم ده او زرنده هم وه او دا یو مالدار سړی وو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډېره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې څخه لیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدي له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. ارکی دلکوشا مانی یو روایت ده چې د دې مانی نوم لاغ ودانی اخسل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نشتې د شاه زمان په وخت جوړه شوی و. شاه زمان په 1293 کال کې پاچا شو. وکاله پاچاهی وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته تبعید کړ. په ارکی د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه پرون لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوی، څرنګه جوړه شوی، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
سراج الاخبار دی 2001 کال په لسمه ګڼه کې ذکر دي چې دغه معنی چې ده د بینظیره معنی ده. بینظیر او بقصر معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره یې بله معنی نشته. نو دا د نوم بیکګراوند یې شاید دغه وي. دغه معنی د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړه شوې ده. کله چې امیر حبیب الله خان د هند سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوی معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسما پرانستل شوه. کاري جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څه وو دا ټول ورته برابر شوي وو د مخه. او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد یې ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزیزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه شوه، یعنې هغه یې د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې وو په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنی د جوړولو یې او حتی بلده چې سیخه او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې، او چې تر منځ یې یعنی د دوو دیوالو تر منځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده. دیارلس لوی خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري 90 متره ده. دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده. په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړېدل کېده، تنظیم کړی و دغسې. وروسته په نوي شکل برقي کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځنګلونه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې بل منزل ته رسېدلی وي. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده. په اصطلاح په لیکوشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به وو او ګلخانه د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده. دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن دپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې ده یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي. 1440 مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1430 مختلف ګلان دي شاوخوایي. کله به چې په بهرني آیتان راتله لکه د نورو هیوادو پاچاهان رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یې یا د دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بېښو کېناوه زیاتره، متاش پانا ما شاف سمو تلاش وکاو دامه پیدا نکرسی کوم نیالګی چای شاید یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته د نمر دي بیغوري او بیکاری یو نه خلاصي دا نه دلیکلی نه دلیکاسوی چې مثلا دا کوم هواد رئیس جمهور شاید او